شپږ بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، و باورئ چې مشرانو جرګې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام د ژمنې هرکلی کړی، او ولسی جرګې د برېښنا پر ریاست انتقاد کړی چې د کابل د خلکو د برېښنا لګښت تر ټاکلی اندازې زیات حسابوي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو د بحث لپاره روسیې ته روان سو. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د بغلان کندوز د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات روان دي. د امریکا ولسمشر وایي ایران باید د تروریستانو او ملیشو ملاتړ لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو د بحث لپاره روسیې ته روان سو. د خپل روسی سیال په بلنه نن مسکو ته روان سو، او هلته به په اتم کلنی امنیتی کانفرنس کې ګډون وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي رادیو ته ویل
د کانفرنس خدمات مکیږي چې د کانفرنس غړي هیوادونه د تحریر خلاف د چورخیزو مشترکو همکارۍ موخه یو موثره او رسمي رامنځته کړي.
په دغه کلنی امنیتی کانفرنس کې چې دوه ورځې به دوام کوي، د 15 هیوادونو عالی رتبه امنیتی مسؤلین برخه لري. په کانفرنس کې به په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر مخنیوي هم خبرې وسوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د چین، ایران، ازبکستان، قزاقستان او تاجکستان د ملي امنیت له سلاکارانو سره هم پر امنیتی همکاریو خبرې وکړي. د بغلان امنیتی چارواکي وایي د بغلان کندوز د لوی لارې د خوندیتوب لپاره د دوی پوځي عملیات په شدت روان دي. د بغلان امنیه قمندان مات په سوال اکرام الدین سری نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د البرز 15 په نامه عملیاتو په لړ کې تر لاسو زیات وسلوال وژل شوي.
11 نفر کشته دارن و
د دښمن یو لسنه وژل شوي او تر شپاره سو پورې کسانې ټپیان دي. په وژل شویو او ټپیانو کې د دوی مهم غړي ملا منصور او ملا احمد شاه هم شامل دي.
د بغلان امنیه قمندان وی په بالا دوری سیمه کې د دغو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ګڼې سیمې له دولت ضد وسلوالو تصفیه شوی دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روغتیا وزارت سرچینې وی د تیرو کلونو پرتله په ماشومانو کې سرطاني ناروغي زیاته شوی دي. په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومانو د داخله برخې متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی وی
در لسو پینز نویم که مو مجموعان یو سلو دو اتیا واقعی بستر کردی وید. متاسفانه پیغی که او ویشت واقعی چه دی دو طول واقعی و چوار لسو شرعات تفیصد جوره وید دی خپل دیاد دلا سوار کردی.
نموری وی هغه ماشمان چی پا دو رختون که بستری دی تر دیره لجگر زپول و ولایتون ور رل سیوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران باید د تروریستانو او ملیشو لملاتړ لاس واخلي او هیڅکله باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. ښاغلی ټرمپ نن د اسرائیل د ولسمشر روبین ریفلن په استوګنځي کې یو کانفرنس ته دغه څرګندونه وکړي.
Most importantly, the United States and Israel.
تر هر څه مهمه دا ده چې متحد ایالات او اسرائیل په یو خوله اعلان کوي چې ایران ته باید هیڅکله د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي، هیڅکله هم نه. دغه راز ایران باید د تروریستانو او ملیشاو له مالی ملاتړ، روزنې او تجهیز څخه لاس واخلي.
ښاغلی ټرمپ ټینګار وکړ چې ایران باید په بیړه دغه اقدامات وکړي. ډونالډ ټرمپ سعودي عربستان ته تر سفر وروسته نن په دوه ورځني سفر اسرائیل ته ورسېد. ښاغلی ټرمپ اسرائیل ته له رسېدو سره سم وویل چې منځني ختیځ ته د سولې راوستلو لپاره یو نادر فرصت موجود دی. د اروپایي ټولنې هغه پریکړه چې له مخې د اوکراین اتباع له ویزې پرته د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر کولی سي نن د اروپایي ټولنې په رسمي جریده کې خپور سو. د دې تصمیم تر خپرېدو 20 ورځې وروسته، یعنې سره د جون 14 د اوکراین اتباع کولی سي د دې ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اروپایي ټولنې د پارلمان او اروپایي شورا استازو دغه سند تیره چهارشنبه په ستراسبورګ کې لاسلیک کړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو چې د سند د لاسلیک په مراسمو کې حاضر و، دا د اوکراین خلکو ته یوه تاریخي ورځ بللې وه. پوروشنکو ویلي وه هیواد یې له شوروي اتحاد او د روسیې له امپراتورۍ سره خدای پاماني کړې ده. غربی رسنیو دراپور لمخه د فرانسې مقامات ویلی په پام کې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په فرانسې کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون سره راتلونکې د شنبه وګوري. د فرانسې خبری آژانس ته ځینو چارواکو چې نمونه نه ده اخیستل سوي ویلي د فرانسې ولسمشر به له پاریس د باندې په ورسای ماڼۍ کې د پوتین کوربه وي. د ماکرون د دفتر یو بل مقام بیا رویټرز آژانس ته ویلي د دې کتنې په لړ کې به په ورسای ماڼۍ کې د فرانسې او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د 300 کلونو د پوره کېدو په مناسبت یو نندارتون هم پرانستل سي. ماکرون او پوتین تیره اونۍ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او سوریې پر لانجې هم بحث کړی وو او د پاکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 15 کسان چې یو پکې سرتیری دی نن هغه وخت وژل سول چې موټر یې د سړک د غاړې پر بام ور برابر سو. د محلي چارواکو په وینا پیښه ډیورند کرښې ته څیرمه د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی په تیره سیمه کې سوې ده. یو محلي چارواکي منظور بخاري وویل په چاودنه کې موټر مکمل ویجاړ سوی او هیڅوک ژوندي نه دی پاتې. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په وژل سوو کې د یو سرتیري تر څنګ د سولې لشکر څلور غړي هم شامل دي.
د ازادي راډیو خبری مجله او قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونو د هڅو ستاینه کړې.
ښاغلی ټرمپ د افغانستان د امنیتي سکتور څخه ستاینه وکړه، د افغانستان ملي ځواکونو څخه ستاینه وکړه.
مشرانو جرګې د ښاغلي ټرمپ د دې څرګندونو هرکلی کړی. ولسی جرګه وایي د کابل د برېښنا ریاست خلکو ته د برېښنا د لګښت بلونه له اندازې زیات استوي او په خیبر ایجنسی کې د حکومت پلاوه امن لخکر پر غړو د سړک د غاړې بم چاودیدلی. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د انارګل په کلنۍ مشاعره کې شاعرانو په تنزی او جدي ژبه ټولنیزو او سیاسي نیمګړتیاو ته ګوته ونیوه.
کګیره پریدو ګام پر ګام به تلاشي ورکو، کګیره لنډه کو تر پزه مو ملار ولی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اوریدو ته را سره اوسئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن سهار له خپل افغان سیال اشرف غنی سره په لنډه کتنه کې ژمنه وکړه چې متحد ایالات به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت او خلکو سره په څنګ کې وي. له دې سره په یو وخت کې سپینې مڼۍ په یو خبر پاڼه کې ویل چې ښاغلي ترامپ د ترهګرۍ په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه او د ولسمشر غنی د حکومت د اصلاحاتو ستاینه کړې. د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس لکابل په دې اړه تفصیل اوروي.
د ولسمشر د وین مرستیال نجیب الله آزاد وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ریاض د کانفرنس په څنډه کې په خپلو کې سره لیدلې دي. دی وایي چې ډونالد ټرمپ په دې کتنه کې له افغان ولسمشر سره ژمنه کړې چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به امریکا د افغانستان په څنګ کې وي.
ښاغلي جمهور رئیس او د ایالاتو د ولسمشر ښاغلي ټرمپ ترمنځ هغه لنډه کتنه چې وسوله په هغه کې ښاغلي ټرمپ د افغانستان د امنیتي سکتور څخه ستاینه وکړه، د افغانستان ملي ځواکونو څخه ستاینه وکړه او دا غاړې د افغانستان دولت ته ورکړ چې د بشپړ توګه د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د نظامي قواو سره ولاړ دي تر څو د ترهګریزو او د ترهګریزو ډلو او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ګډه همکاري ولري.
د نوموړي په خبره افغان ولسمشر ډونالد ټرمپ سره له کتنې سربیره د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره هم کتلي دي. د ریاض په ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بحث وکړ. افغان ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړي ځل لپاره په خپلو کې وکتل. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دواړو مشرانو په مختصر ډول له یو بل سره کتلي دي. د خبر پاڼې له مخې ډونالد ټرمپ په دغه کتنه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه او د ولسمشر غنی له کلیدي اصلاحاتو ستاینه کړې ده. که څه هم دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر له ډونالد ټرمپ سره ګوري، خو له دې وړاندې له یو بل سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. دغه شان په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت مشاور مک ماستر او د دفاع وزیر جیمز ماتیس کابل ته د سفر پر مهال له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې ده. د ولسي جرګې ځینو غړو بیا د ولسمشر غنی او ډونالد ټرمپ له لیدنې څخه د هرکلی په ترڅ کې ویلي چې امریکا باید له افغانستان څخه د باندې هم د ترهګرو د زالو په لمنځه وړلو کې هڅې وکړي. د ولسي جرګې غړی فرهاد صدیقي وایي چې که امریکا د افغانستان له پولې د باندې د ترهګرو په ټنځایونو په نښه کړي، په افغانستان سیمې او نړۍ کې سوله ټینګېدای شي.
لبلې خوا مشرانو جرګه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ څرګندونې ښیي چې د پاکستان په وړاندې د امریکا لیدلوری بدل شوی. د جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل امریکا او ملتړي اوس په دې پوه شوي دي چې د تروریستانو ځالې په پاکستان کې دي. سباون کاکړ له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د وسلوال ځواکونو په اړه د ولسمشر ټرمپ تر څرګندونو وروسته د افغانستان د مشران جرګې ادارې پلاوي دې ته خوشبینه شوی چې امریکا د افغانستان حقانیت درک کړی دی. د یادې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس نړۍ ته ثابته شوی چې تروریزم په پاکستان کې دی.
ټرمپ چې کوم شعارونه درلود اوس موږ پرې نه لیږو چې دا خپل هغه شعار اوس عملي بڼه اختیار کړی او دوی دا ورته معلوم شو چې په واقعیت سره پاکستانان اکثر د تروریزم هم تمویلي هم صادري.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې په خپل تاریخي وینا کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ستاینه وکړه چې د داعش او نورو تروریستانو په وړاندې په مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. ښاغلی ټرمپ د اسلامي نړۍ له مشرانو څخه وغوښتل چې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه نوره هم جدي کړي او د مالي سرچینو د وچولو لپاره هم هڅې وکړي. افغان حکومت په وار وار دا ویلي چې افغانان د تروریزم په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي او تروریزم په پاکستان کې روزل کیږي او وسلې ورکول کیږي. په افغانستان کې چې د تروریستانو له لوري کومې لوی حملې ترسره کیږي او د سلګونو کسانو ژوند اخلي هم مسؤول پاکستان یاد شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هر کال د تروریزم سره د مبارزې په نامه په میلیونونو ډالر له امریکا او نورو هیوادونو څخه اخلي. له دې وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو څو لوړ پوړو چارواکو له پاکستان څخه غوښتي و چې له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه فضل احمد مانوي وایي چې د پاکستان یو شمېر ملاتړي هیوادونه اوس هم د پاکستان په ګټه تبلیغات کوي.
باور
مې یې اسکه نسبت په پاکستان دی وایز ما باور ده چې د پاکستان په اړه د امریکا نوی حکومت سخت به باور شوې دي. خو هغه لږیږي چې سعودي عربستان دلوده احتمالا شاید چم د پاکستان په اړه منفي لیدلوري نه دی نیولې.
پاکستان هغه ترامپ نه گرفت.
شغلی مانوی ټینګار کوي چې د تروریزم د لمنځوړلو لپاره باید د دې پدیدې پر ټولو ملاتړو هیوادونو فشار راوړل شي. سباون کاکړ ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون وایي د چارو د ادارې په ګډون د دولت اکثره ادارې له رسنیو سره همکاري نه کوي. د دې کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته د خپل ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال پر دې دولتي ادارو انتقاد وکړ، خو جمهوری ریاست دا ادعا بې بنسټه ګڼي او وایي چې په دې برخه کې همکاري شوې ده. خان محمد سین په دې اړه تفصیل اوروي.
اطلاعاتو ته د لاسرسی د سار کمیسیون د دولت پر ځینو مهمو ادارو انتقاد کوي. وایي چې دوی ورسره د معلوماتو په شریکولو او اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون په پلي کولو کې مرسته نه ده کړې. د دغه کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی د دوشنبه په ورځ د دولتي ادارو څخه د سار په اړه د خپل ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل، په دې موده کې اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې سبان دی 2000 دولتي کارکونکو ته لارښوونې شوې دي. د ده په خبره د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې د ریاست په ګډون ځینو ادارو لکه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له دغه کمیسیون سره مرسته نه ده کړې او د کمیسیون په چارو کې ستونزې پېښې کړې دي.
وی ادارات است که اصلا
دا هغه اداري چې اطلاعات ته د لاسرسي د قانون په پلي کولو کې هیڅ مرسته نه ده کړې، بلکې په ډیرو برخو کې کمیسیون ته ستونزې پیښ کړې دي. په دې اداره کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو د اداري عمومي ریاست د ملکي خدماتو او د اصلاحاتو خپلواک کمیسیون، ولسي جرګه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت شامل دي. موږ هیله من یو چې له موږ سره مرستې وکړي، خو موږ ته ډېرې ستونزې جوړې کړي. په تیره د اطلاعات او فرهنګ وزارت
د ده په خبره د پوهنې، کار او ټولنیزو چارو، قانون او پیټرولیم او له مخدره موادو سره د مبارزې وزارتونه او برېښنا شرکت هغه ادارې دي چې لږ مرسته یې کړې ده. افضلی دا هم وویل چې د کلو پراختیا او سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو، لوی سارنوالۍ او د بدني روزنې ریاست ورسره ښه همکاري کړې ده. اطلاعاتو ته د لاسرسی د سار کمیسیون دوه کاله مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې په دې هدف جوړ شو چې اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. دغه کمیسیون وای په یو کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي مقرره او ځینې کړنلارې جوړې کړي او د اطلاعاتو د قانون د بدلولو چارې روانې دي. ومغوښتل په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر ولرو، خو مسؤلین وایي له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا ولسمشری ماڼۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار د کمیسیون ادعا ناسمه ګڼي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد آزادی راډیو ته وویل
حکومت چې لستون سر مخ دی په یوه ورځ یا شپه پکې اصلاحات نه راځي. موږ نه یوازې دا چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون په اړه، بلکې د خبریالانو د خوندیتوب او پر نورو قوانینو هم کار کوو. هره خوا چې په دې برخه کې همکاري وکړي او مشوره راکړي، موږ یې همکاریو.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر په مرکز او ولایتونو کې ټولو دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د موضوع د محرمیت په پام کې نیولو سره د اطلاعاتو په رسولو کې له خلکو او رسنیو سره همکاري وکړي.
آزادي خبری مجله اوري.
ولسی جرګه وایي په کابل ښار کې د ځینو کورونو د برېښنا بیلونه دوه او درې چنده لوړ راځي وبښي او عام خلک یې د پرې کولو توان نه لري. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن د جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې په دې اړه د برېښنا شرکت مسؤلین خپلې غونډې ته ور وغواړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په کابل ښار کې د برېښنا بیلونه زیات راځي او حتی د ځینو بیلونو بیې لسګونه زره او حتی لکونو افغانیو ته رسیږي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده او خلک یې د پرې کولو توان نه لري. د دغه جرګې رئیس د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې اړه پخوا هم یوه اختصاصي کمیسیون ته دنده سپارل سوې وه، خو د پام وړ اجرات یې نه دي کړي. عبدالرؤف ابراهیمي یو ځل بیا د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه د برېښنا شرکت مسؤلین د کمیسیون غونډې ته ور وبولي.
ځانګړي کمیسیون ته دنده سپارل کېږي څومره چې ژر کېږي په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي او په دې اړه دې راپور چمتو کړي. له هغې پرته د موضوع د حل په هدف راتلونکو غونډو کې یو بل کمیسیون ته دنده سپارل کېږي.
د ولسی جرګې غړی کبرا مصطفی په عمومي غونډه کې وویل اوس چې اوړی دی او د برېښنا مصرف هم کم دی، خو بیا هم د برېښنا بیلونه زیات راځي.
په کابل کې د برېښنا بیلونه ډېر زیات راغلي. د پیسو ورکړه د خلکو له توانه اوچته ده. په دې اړه خلک سخت شکایتونه کوي. برېښنا شرکت د خپل پورونه له بې وزلو نه اصولوي، بلکې له زورواکو، بډایه خلکو او خارګوټو څخه د خپل قرضونه اخلي.
د دغه جرګې بله غړې رازیه سادات وایي د دوی د تیرو دو میاشتو د برېښنا د بیل بیه 90,000 افغانۍ ته رسېده. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د برېښنا له لوړو بیو څخه شکایت کوي او وایي چې د برېښنا مصرف یې کم خو بیلونه یې لوړ دي. د کابل ښار د اتمې ناحیې د شاه شهید د سیمې اوسیدونکي عبدالعزیز ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به د برېښنا بیلونه 2-3,000 افغانۍ و، خو اوسنی بیل یې 20,000 افغانیو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت د مسؤلینو نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې برخه کې د خلکو ادعاوې عادلانه نه دي.
عادلانه هم نه که اگر مردم دعا
کړي، دا به عادلانه نه وي چې خلک ادعا وکړي چې برېښنا شرکت پر باندې بیلونه زیات حسابوي. برېښنا چې څومره مصرف شي هغه په میټر کې ثبتېږي او په تعرفه کې
حسابېږي.
د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست بیا انتقاد کوي چې که څه هم د برېښنا شرکت مختلط سیستم لري، خو کارکوونکو ته د معاشونو په ورکړه کې خصوصي عمل کوي او په کار کې له دولتي امکاناتو استفاده کیږي چې دواړه د ولس په ګټه نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو پر وانت وایګل ولسوالۍ سختې حملې پیل کړي. د وانت وایګل اوسیدونکي وایي 15 ورځې کېږي چې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره شوې. خلک له خپلو کورونو نشي وتلی او ښوونځي هم بند دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو 15 ورځو را په دې خوا وسلوالو مخالفینو د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی. د وانت یو تن اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
طالبان ته په مورچو کې ناست دي، ولسوالۍ
د محاصره په حالت کې اندغه ساتلې دي او نو حکومت اقدام کوي شي جنگو کې یا حالت عملیات تر سره کوي.
هغه وایي محاصره همداسې اوږدیږي او له عمله یې شاګردان ښوونځیو هټیوال دوکانونو بزګران پټیو او نور خلق خپل نور کارون د پاره له کورونو نشي راوتلی.
مکاتب ابتدایا دی لیسه دی دغه خصوصا د ولسوالۍ په ساحه کې ټول بند دي. ویره د هر فرد ماشوم زنانه سپینګیري عوام خلکو کې ډیر زیات دي او ټول پولیسان چې دي په مورچو کې ناست دي او خوځېدی نه شي که خوځېږي هم حتما دغه څلورم واقع دی چې سپینګیري مو ایسته مخکې ورځ زخمي کړی او سپینګیري د کونه کړي او نن هم یو عسکر پوستې نه ښکته راکته کېده هغه هم ویشته دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادۍ راډیو ته ومنله چې د وانت ولسوالۍ باندې وسلوالو مخالفینو د یو لوی برید پلان درلود خو هلته پرتو افغان ځواکونو ورته وښوده چې د هر ډول حملې د شنډولو دپاره پورا چمتووالی لري.
طالبانو غوښته چې په ویګل ولسوالۍ باندې یو لوی تهاجمي حمله وکړي امادګۍ د وجې نه او دې نه دي توانېدلي چې هلته یو حمله وکړي. موږ په دې مورد کې مشترک امنیتي جلسه کې داسې تصمیمونه نیولي دي او انشاءالله هغه به عملي کېږي او د ده په څنګ کې هوایي ځواکونه به هم انشاءالله خپل اجرات کوي او دغه مشکل به له منځه لاړ شي.
د نورستان اوسېدونکي وایي له نیم کال زیاته موده کېږي چې د یاد ولایت د دواب ولسوالۍ د وسلوالو طالبان لخوا محاصره ده او دا د وانت ویګل ولسوالۍ د محاصرې 15 ورځې پوره شوې خو حکومت تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې دغه دواړه ولسوالۍ له محاصرې خلاصې کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران باید سمدستي د تروریستانو او ملیشه ډلو له ملاتړه لاس واخلي. په دې اړه راپور په څو شېبو کې راځي خو له هغه مخکې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په تیرا سیمه کې د حکومت پلوه امن لښکر پر غړو د سړک د غاړې بم چاودنه شوې. چارواکو تایید کړي چې د چاودنې د امن کمیټې لږ تر لږه 15 غړي وژلي دي. سیمه ایزو امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې چې نن سهار وشوه د امن کمیټې یو ځایي مشر په نښه شوی و. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
افغان پولیس سیرما د خیبر ایجنسی په لری پرتی سیمې تیرا کې د حکومت پلاوه امن کمیټې پر غړو سره کاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې د کمیټې ګڼو کسان ته مرجوب لا وخت ده. د خیبر ایجنسی د امنیتي چارواکو په وینا دغه پیښه د دوشنبه پر سهار د تیرا پاک اخیل سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت پلاوه امن لښکر موټر د سره غاړې پر یو بم برابر شو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شو. دا چارواکو رسنیو ته ویلي چې تر هغه وروسته دغه برید کې د ځایي امن کمیټې مشر زر ولی خان په نخه کړی چې په ترڅ کې هغه د خپلو دریو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. په عین حال کې د خیبر ایجنسی یو حکومتي چارواکي محمد اقبال خان له فرانس پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې دا پیښه پخلی کړې او زیاته کړې ده چې نامعلومو تر هغه وروسته 14 دن کې موت له مخکې نه سړک پر غاړه ځای پر ځای کړی و چې له سیمې څخه د امن کمیټې د غړو د موټر د تیرېدو پر مهال د ریموټ کنټرول په ذریعه لوزولې دي. د خبر ایجنسی یو با خبري ځای سرچینې د نومو غږ خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه تر 14 وروسته د پیښې ځای ته رسیدلي. سیمه یې محاصره کړې او تلاشي عملیات یې هم کړي خو د پیښې په تړاوي د چا د نیولو په اړه بې خبري وښوده. تیر افغان پولیس د سیمه د خبر ایجنسی لري پرته سیمه ده چې امنیتي ځواکونه په کله تیرو درېو کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. دغه سیمه تر پوځي عملیاتو مخکې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان پیاوړی مرکز بلل کېده او وخت نا وخت به پکې پر امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه کېده چې مسولیت به ډېری وخت لشکر اسلام وسلوالو ډلې پر غاړه اخیسته. په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېر شوي چې امنیتي ځواکونو د روان کال په فبروري میاشت کې په دې هیواد کې هغه او دغه د مرستندویانو د خزپلو لپاره د رد الفساد په نامه تلاشي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې کڼ وسلوال او مشکوک کسان نیولې دي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر اسد زرداری او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خیبر ایجنسی کې د امن کمیټې پر غړو بمی برید غندلې په هیواد کې د ترهګرۍ پر نوې سپې اندېښنه ښودلې او له حکومتي غوښتنې چې ترهګرۍ د جړلو ایستلو لپاره د جدي اقدامات وکړي. د یادونې وړ ده چې لا تر دې دمه په خیبر ایجنسی کې د حکومت پلو امن کمیټې پر غړو د برید مسؤلیت لا کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
په کندهار کې انارګل دودیزه مشاعره او میله جوړه شوه. په دې مشاعره او میله کې له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلو فرهنګیانو برخه اخیستې وه. په انارګل مشاعره کې د ټنګ ټکور پروګرام او تمثیلي پارچې هم نندارې ته وړاندې شوې. محمد صادق رښتینی دې مشاعرې ته ورغلی وو.
د حکومت دا ټوکه خدای شته چې خندا راولي هلمند تا ته چې د بل ملک نه برېښنا راولي. کګیره پرېږدو ګام پر ګام به تلاشي ورکوو. کګیره لنډه کو تر پزې مو ملا راولي.
انارګل کلنیز او دودیزه مشاعره چې هر کال د انارو د ښار کندهار په کوربتوب جوړیږي دا ځل هم په خورا جم جوش سره ولمانځل سوه. مشاعره چې د نوي او پرمختللي کندهار عینو مینې په زړه کې نیول سوې وه دا ځل ګډونوالو د نورو کلونو په پرتله څو چنده ښه وبلل. په دې کلنۍ مشاعره کې د کندهار د چارواکو او فرنګیانو تر څنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان او خوست څخه هم فرنګیانو ته بلنې ورکول سوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنگ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې.
اور باندې زیور کېږي زرګران پوهېږي که جوړېدل غواړي د ځان لمبو ته ځان ونیسا.
د لوی انګریز په لاس باندې آباد اسلام آباد. لری زما د ملک سره تازاد اسلام آباد. عالم نه مزکه پیتوانه پرې ورکوم گنی عجب ځای د جهاد اسلام آباد.
په دې مشاعره کې د هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وزیر پوهان محمد رسول باوري په پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوبی یاد کړی او کنداري فرهنګیان یې ستایلي چې هر وخت یې له خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ساتنه او ستاینه کړې ده.
خوښ یم چې د انارګل دودیزه مشاعره د مېړنیو او باتورو بچیو د زیږیدنې په ټاټوبی د سولې او ورورګلوۍ په مرکز لرغوني او تاریخي کندهار کې لمانځل کیږي.
مشاهده ته د کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا هم وینا وکړه. هغه په خپل خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعری او میلې د مینیا او یوالي سمبول دی.
په دغه شکل چې نن د نورو ولایتو خلک دلته راغلي دي او زموږ د کندهاري ځوانانو سره په دغه انانوي میله کې برخه اخیستې ده. هغه کلتور د یو مملکت د ولایت خاص کلتور ښکاره کوي. ګډون کړي او ګډون کوي.
دا نارګل مشاعره هر کال د پسرلی په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ایران باید سمدستي د تروریستي ډلو او ملیشو لملاتړ څخه لاس واخلي. ښاغلی ټرمپ چې نن په یو دوه ورځني سفر اسرائیلو ته ورسېد د اسرائیلو د ولسمشر په استوګنځي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. تفصیل سلیم محمد سلی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ایران باید د ترورستانو او ملیشو لملاتړ لاس واخلي او هیڅکله باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ د اسرائیل د ولسمشر روبین ریفلین په استوګنځي کې یو کنفرانس ته دا څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر زیاته کړه اسرائیل او د امریکا متحده ایالات په یو نظر دي چې ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي.
تر ټولو مهمه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په یو خوله اعلان کوي چې ایران ته باید هیڅکله اجازه ورنکړل شي څو اټومي وسله ولري. هیڅکله هم نه. دغه راز ایران باید د تروریستانو او ملیشو له مالي ملاتړ، روزنې او تجهیز لاس واخلي.
ښاغلی ټرمپ ټینګار وکړ چې ایران باید په بیړه دغه اقدامات وکړي. ډونالد ټرمپ سعودي عربستان ته تر سفر وروسته د دوشنبه په ورځ په دوه ورځني سفر اسرائیل ته ورسېد. ښاغلی ټرمپ اسرائیل ته رسېدو سره سم وویل چې منځني ختیځ ته د سولې راوستلو لپاره ډېره لیوالتیا موجوده ده.
په ټول منځني ختیځ کې د سولې لپاره لیوالتیا شته. فکر کوم خلکو زیات کړاو ګاللی دی. تر ډېره حده د وینې تویدنې او وژنو شاهدان وو. فکر کوم تاسو به د ځینو پرمختګونو شاهدان واوسئ.
د اسرائیل صدر اعظم او ولسمشر دواړو نن د تل ابیب په هوایي ډګر کې ډونالد ټرمپ ته شرغلاست وایه. د اسرائیل ولسمشر روبین ریفلین په خپل وینا کې د ډونالد ټرمپ تود هرکلی وکړ. له دې سره جوخ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیل ته د ټرمپ دغه سفر تاریخي وباله. ولسمشر د ځایته ستاسو دا سفر تاریخي دی. د امریکا یو ولسمشر هم په خپل اول بهرني سفر کې اسرائیل نو شامل کړي. له تاسو مننه کوم. مننه له اسرائیل څخه ستاسو د قوي دوستۍ د څرګندولو له کبله. ترامپ هیله من دی دغه سفر یې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل سبب سي. دغه مذاکرې له 2014 میلادي کال راهیسې ځنډېدلې دي، خو د ډونالډ ترامپ همکارانو ویلي له دې سفر څخه باید زیاته تمه ونه لرو او د یو سمبولیک سفر په سترګه دې ورته وکتل سي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د ازادي راډیو د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې د سلطان محمد سرور د دې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی. سرور صاحب سلامونه، ستړي مشي.
وعلیکم سلام.